السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خې وي خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په زابل کې وی ترافیکي پیښې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه دیرش تنه ټپیان کړي دي. د زابل د عامه روغتیا مشر ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي پیښه نن غرمه مهال د وراد یوې مازدا ډوله موټر او ټیلر د ټکر له کبله شوې ده.
د کاکړانو په سیمه کې د یو مازدا ډوله موټر چې د واده خلګې انتقالول او د ټیلر موټر ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو. عمله شاوخوا دېش تنه هیوادوال ژوبل شول. په ژوبل کې د ځینو حالت ډیر سخت دی، د اندېښنې وړ دی.
ښاغلی حکیمی وایي ټپیان تر لومړنیو خدماتو وروسته د کلات مرکزی روغتون کې بستر شوي او یو شمېر وینې ته هم اړتیا لري. ترکی رسنی د دغه هیواد بهرنی چارو وزارت په حواله وایي د سږ کال له پایله سلویک زره او 1500 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې ایستل شوي دي. د رسنیو د راپور له مخې دغه شمیر پناه غوښتونکي د 214 چارتر او 2 نورو الوتکو په وسیله کابل ته لیږدول شوي دي. د انادولو خبری اژانس د راپور له مخې ترکیې سږ کال ټول ټال څه باندې 9000 کډوال خپل خاورې شړلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي دا مهال ترکیه د 3.8 میلیونه کډوالو کوربه ده چې د نړۍ په کچه په یو هیواد کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر دی. د اوکراین څخه باندې 3,45,000 ټنه کرنیز محصولات په یو بیړۍ کې تور سمندرګي ته واستول شول. د اوکراین چارواکو د ریکارډ په کچه د دغو غلو دانو د صادرولو خبر نن دوشنبه ورکړی دی. په اودیسی بندر کې پوځي چارواکو ویلي په زیاته پیمانه دغه غله د اوکراین او روسیې ترمنځ د هغې هوکړې له مخې صادره شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. روسیا اوس له دغې هوکړې په شا شوې او اوکراین یې تورن کړی چې په تور سمندرګي کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کوي، خو اوکراین بیا دا تورونه رد کړي. او د کرکټ په روان شلوریز جام کې نن استرالیا د آیرلند لوبډلې ته په 2 منډو ماته ورکړه. استرالیا د آیرلند لوبډلې ته د 180 منډو هدف ورکړ، خو آیرلند په 180 منډو کې خپله ټوله لوبډله له لاسه ورکړه او لوبغاړي وسوځېدل. د دغو سیالیو په دوام سبا د افغانستان او سریلانکا لوبه هم ترسره کیږي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې. سیف د چلډرن وایي د خوارزواکو افغان ماشومان شمیر 50% کې زیات شوی دی. د یو خوارزواکي ماشوم بستر ته ناسته مور
یو کار مشیدی ورکړی د وزیش بل منو یا سری سات کمیم نه دی ورکړی.
هغه کورنۍ چې خوارزواکه ماشومان لري سملاسي څه وکړي؟
تلور زره روغتیایی مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذی وړیا خدمات دي، خلته د تغذی مشاورینی ناس دي، ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي.
کابل کې لسګونه معترضو ښځو له طالبانو د سیاسي ګډون او تعلیم غوښتنه وکړه.
پیامي برنامه یې وکړه
موږ د افغانستان په ټول سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي یو. موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو.
او جنوبي کوریا کې حکومت د هالووین جشن پر مهال د څه باندې 150 کسانو د مړ کېدو پر پیښې څېړنه پیل کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې بریده خراب دی چې ډیر ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي. په راپور کې راغلي کڅ هم دوی هیله لرله چې وروسته یو میاشت کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی په ټکو اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم له سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل اندرا ګاندی روختون چیرته چې لزګونه ماشومان د خوارزواکۍ لامله د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه لورزګانه تر کابله د خپل بچی د درملنې لپاره راغلی. وای ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارزواکۍ اخته دی.
سوی ته غزي دی وای نو زی شي دی کول بیا ستو زی شي دی پر باندې سپیت دی د ګیړه و پرڅیدا یو کار مشی دی ورکړی د وزیش بل منو یا سر ساتک میم نه دی ورکړی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خبر کړی ویلي په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوی او تر خوای په خوارزواکۍ دخته ماشومانو شمیر چې د دوی ګرځند د روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وت څلوېښت سلنه زیات شوی دی. په راپور کې راغلي په جنوري میاشت کې چې په خوارزواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي وو شمیر یې 2500 تنه و، خو تر سپتمبر میاشتې دا شمیر 4270 ماشومانو ته ورسید. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د خوندیتوب دا نړیواله مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو په رسولو بوخت دي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 50% نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره شپږ میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریسنیا مندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي، خو د ده په خبره ډیری ماشومان د لوږې له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی یې د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت دی چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړه شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط، بیروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپلې شپې ورځې تیرې کړي. دا اداره وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دوی 3.3 میلیون افغانانو ته د روغتیا، خوارځواکۍ، ښوونې او روزنې، سرپناه او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې د دې شمېر یې 1.8 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر ډېر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کې دي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
و موریدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی. دا چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو لاملونه څه دي همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د تغذیې له متخصص ډاکټر جمیل باوري نه وکړه.
د خوارځواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. موږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو آني اسباب دي د خوارځواکۍ لاملونه، بلې منځني دي او درېیمې اساس دي چې په آني اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت. دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا هغه سیب پذیره ابشار د ټولنې کې د 50 کلو څخه کم ماشومان حامله او شیدې ورکوونکي میندې دي د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په منځنۍ لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایي مسؤلیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه نه سالمه پالنه دا کېدای شي په خوارځواکۍ باندې منتج شي یا د لاملونو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځ ته راشي. او اساسي لاملونه خو یې جنګونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کېدای شي خوارځواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتما واورېدئ کې ویل شوی چې توقع دا و چې د اوړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمېر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. اوس ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واوریدل چې اکثره مایندې وایي چې شودې نه لري. کله چې مایندې مثلا کافي خواړه ونه خوري، شودې ونه لري، نو تبان چې ماشوم به خوارځواکي راځي. هغه کورنۍ چې خوارځواکي ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارځواکي ماشومان، هلته څه وکي؟ لاندې سپارښتنې مورته سي دغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن د راپور په ارتباط باید دا وایم اگر چې تر کوم ځای چې زه څومره معلومات لرم، په افغانستان په 3 ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې تر سره شو چې د سوی تغذی کچا په افغانستان کې مونږ راوخی چې خوشبختانه د پخوا په نسبت د ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټوالی خی. راځم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې خپل خوارځواکي ماشومان
لمرګ وژغوري هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کیږي چې مایندې د غذایي موادو د کمښت سره مخامخ دي چې د دې په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوې دلته ډېر غلط رسم رواجونه موږ لرو دا رسم رواجونه باید اصلاح شي د تغذی علم دا سوای هغه مایندې چې حتی په متوسطه خورځواکۍ اختوي هم کولای شي چې خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې تولید کړي یعنی یو مور دا توانایي لري الله تعالی دا توانایي ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومان ته خپل شیدې ورکړي خو اما دا شیدې څنګه ورکړي په کم وخت ورکړي د څومره مودې لپاره ورکړي دا غو تخنیکی خبرې دي یا تخنیکی بحثونه دي چې مایندې باید په دې اړوند وپوهول شي نو ته په دې ارته باندې افغانستان کې تقریبا په 3000 روغتیايي مراکزو کې وړیا خدمات دي سوې تغذی وړیا خدمات دي نو د ماده مایندو نه دا توقع ده چې ټول خیال ته د تغذی مشاورینی ناس دي هغه عمل انداده شوه ورکول پروسه لنز دینه مشاهده کوي په هر ځای کې چې ستونزې په مقابل کې مشوره ورکړي او همدارنګه تقریبا په حدود 130 د تداوی هغه ماشومان چې بستر ته اړتیا لري موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو
مایندې باید لاړ شي د مشورو لپاره له دغه روغتیايي مراکزونو مشورې واخلي تر څو خپل خوارځواکي ماشومان له مرګ وژغوري ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شوه چې د خوارځواکۍ کچه کمه ده د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوي همداسې ده
چون د عامه روغتیا وزارت په دې حق له ډېر وضاحت ورکړي چون دغه سروې چې په افغانستان څلور دي ولایتو کې تر سره شوی سروې هغه شواهد دي چې د سروېګانو په اساس مونږ او تاسو کولای شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوې تغذیې زیات شوې دي یا کم شوې دي چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوې د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوې تغذیې کچه یا پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده نو سیف د چلډرن اداره نه پوهیږم ارقام د کوم ځینه شریک کړي
د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري و چې له آزادۍ رادیو سره د ماشومانو په خوارځواکۍ او د حل پر لارو چارو غږید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري.
په کابل کې د مقتدره میرمنو خوځښت دی وی اعتراضي غونډې په تراس کې له طالبانو د زده کړو او په دولتي جوړښت کې د ګډون غوښتنه وکړه دغه میرمنو او انجنونو چې ډېرې له پانتون فارغ وي د خپل تحصیلي اسناد په خودلو سره له طالبانو غوښتل چې د کار او دوی ته د ژوند کولو حق ورکړي دا چې دغه مترزو خځو نورې څو غوښتنې درلودې تفصیل په دې راپور کې ورو
نن په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو او انجونو د اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل غوښتنه وکړه دغه میرمنې او انجونې چې د ځواکمنو میرمنو د اصلي خوځښت غړې وي د کابل په شهرینو پارک راټول شوې وي دوی خپل تحصیلي اسناد هم له ځان سره راوړي وو د دغه خوځښت مشر مونسه مبارز د اعتراض په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو شمېر لسکونو ته رسید
پیغام دا و چې موږ په ظرفیت تحصیل او دانش سره د خپل حقونو غوښتونکي زموږ ادعا ده چې موږ د افغانستان په ټول سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي یو زموږ پیغام دا و چې موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو نه په ټوپک او وسلې
اغلی مبارز وویل چې د افغان میرمنو په وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ دی د دې اعتراضي غونډې بل غډونواله جولیا پارسی بیا وایي چې طالبانو د دې د اعتراض مخاوني ولا
یعنی اونې اجازه دوی موږ ته اجازه رانه کړې چې اعتراضي غونډې ته دوام ورکړو د دوی له مربوطه او ځکسان راغلل او اسنادونه چک کړل
د نوموړي د دې د اپاړه مود طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبد النافي ټکور او د کابل امنیت قماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران و پخت خود راپور تر خبرېدو پورې ځواب را نه کړ د یادونه د 14 ورځ د بدخشان په هنتون جون محصلانو حمله دی عمل لاریون کړي و چې د دوی په خبره د چادرې د نلرو لامل په هنتون ته دننه نوې پریخودل شوی د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون ازادي رډیو ته ویلي و چې دا کار د یاد په هنتون د ارشاد کمیټې لخوا شوی و د بخنی نړیوال سازمان د افغان افغان څنګه کمپاینر سمیره حمیدی او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر شهرزاد اکبر په بدخشان ولایت کې د لاریون کوون کو محصولونو سره د طالبانو توتري خالي غندلې دی. دوی د ونې د چ په افغان جون او خوځو د حجاب اجباري کول له شری محرم پرته د لری واټن په سفر بندیز له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز او د غشان په ډیری دولتي دارو کې لکار نه د خوځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان مرمنو جون لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې د نن او بهر له پراخ غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
په کابل کې مو د معترضو ښځو د غوښتنو په اړه دا راپور واورېد. بل لور ته جرمني ته د بولو لپاره د بې پولي خبریالانو پر ویب پاڼې د نوملیکنې د ځانګړي آنلاین فورم موقت تړل کېدو افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې غوښتلې په دغه پروسه کې نوملیکنه وکړي وایي له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره د مخ دي او د وتلو یوازنۍ هیله همدا و چې اوس هغه هم پرې وتړل شوه. دا چې دغه خبریالان نور کوم شکایتونه لري او کوم ستونزې ګالي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د رمن مریض کال د لړم میاشتې په لومړیو کې د جرمني دولت له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکونې د یو نوي پروګرام په اعلانولو سره ویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د خبریالانو په ګډون هر میاشت زر کسان مني. خو تازه د بې پولي خبریالانو سازمان آر اس اف له خطر سره مخ خبریالانو د نوملیکنې لپاره په خپل ځانګړي شوي ویبپاڼه د نوملیکنې آنلاین فورم په موقت ډول تړلی دی. په افغانستان کې میشت رسنیو ځینې کارکوونکي او خبریالان وایي د دې فورم تړل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. د رحماني په نوم یو خبریال چې د امنیتي اندېښنو له امله نغوړي پوره نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی یوازینۍ تمه او هیله د جرمني هیواد همدا پروګرام وو.
ستم او امید دی ابدوی سایت ته پاتې وو. خو دا سایت چې تل شوی دی ډیره اندېښنې وړ خبره ده او ټول خبریالان اوس له تشویش سره مخ دي او تمه لري چې دغه پروسه کولی شي په شفاف ډول اسنادونه وڅېړل شي او کوم خبریالان چې واقعا له تهدید سره مخ دي همدا انتقال شي. خو هم دغه سي جعلکاری شوی ده او سازمانونه او دغه سي د خبریالانو ملاتړ بنسټونه اوس څه بې باور شوی دي.
طوفان رهنور چې په خوا په کابل کې دی ورسنې کارکونکو د هم غختل چې د جرمني هیواد د ژغورنې دی پروګرام ته نوملیکنه وکړي. رهنور دوی چې د امنیتی ستونزو ترڅنګ دوی غختل چې لښته بیکاری او سختو اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون لپاره د همدی پروګرام لاره بهر تلاړ شي.
هغه کسانو چې د رسنیو د مدیرانو او د رسنیو په بیلابیلو برخو کې کار کاوه هغوی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. کلم نیتی لحاظ له ګواښ سره مخ نه دي خو له اقتصادي پلوه له ډېرو ستونزو او ژور خفګان سره مخ دي.
موږ غوښتل چې د جرمني له لوري له خطر سره مخ افغان خبریالانو د کډوالۍ پروګرام لپاره د نوملیکنې د ځانګړي شوي فورم د تړل کېدو په اړه د آر اس اف د مسؤلینو نظر هم راواخلو. خود دې راپور تر خبرېدو دوی زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. خود بې پولي خبریالانو سازمان پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې له خطر سره مخ افغان خبریالانو لپاره د دوی پر ویبپاڼه د نوملیکنې د آنلاین فورم موقتاً تړل شوی او په نږدې وخت کې به بیرته پرانیستل شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د امنیتي ګواښونو په ډېرېدو سره د بې پولي خبریالانو سازمان په 2021 میلادي کال کې څه باندې 150 خبریالان او د دوی کورنۍ جرمني ته انتقال کړل.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د جنوبي کوریا پولیسو د دې هیواد په پلازمینه سول کې په ګڼه ګوڼه کې د څه باندې یو نیم سل کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړي. تفصیل له احمد تکلاو.
ولسمشر یون سوک یول او د جنوبي کوریا ولس نن په سیول کې د هغې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد یې په څو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د شنبې په ورځ د پلازمینې سیول د ایتایون د غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د لمانځنې پر مهال الګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې 145 کسان تر پښو لاندې مړه او 149 نور ټپیان شول. په مړو کې 98 ښځې وې. تایوان د سیول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریحي پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې خلک د یو بل پر سر غزارېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له کبله د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه وه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبي کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 1516 غړي لري د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو دنده سپارلې ده. د سیول د ښاري پولیسو اداره وای څارنوالان اوس مهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله خستل شوی او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خبرې کړي څېړي. څېړونکو ډلې همدارس لاینی شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شو او څنګه د حالت رامنځته شو. د جنوبی کوریا د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یو ډله به هم د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي. صدر اعظم هان دوک سو د پیښې د څېړنې لپاره د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د دې پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي. ای تایوان سیما د هالووین په څیر د تفریحي پروګرامونو او غونډو لپاره مشهور ده او لته روڅو کلونو رئیس د ځوانانو د غونډو او ټولې دوځای بلل کیږي. ویل کیږي چې د شنبې پورز په دې سیما کې د هالووین د منځنې لپاره شاوخوا یو لک کسان راټول شوی وو. د شمیر د کورونا د وباله پایله پر اورسته موده کې ساری نه لري. خو د سیمه اوسیدونکو او هټیوال وایي چې په تیرو کلونو کې حتی تر دې زیات خلک هلته راټولېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړی د کندوز د سپینزر شرکت د پمبې تولیدات پیل کړي خو ترې مخکې تر دې دا راپور اخلو چې د افغانستان د پخوانی پوځ ځینې لوړ پولي چارواکي تاییدوي چې یو شمېر افغان کمانډویان د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډ سره په ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغه هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت لاري او د کوربه هیواد یعنی ایران په همکاري چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږی په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسی راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کیږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کیږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا لسو زرو د ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوي وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوځ په خوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي. د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهور غوښتون کول وړ پوری غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښولې وه چې 3000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي وادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخوانی پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي او اکثره یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوی یا تریتم کړی شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د سپورت نړۍ او تاند څنګه اونیس پروګرامونه هم درو هیله د چر سره یې واوري او سترازو دي چې د کندوز د سپینزر شرکت د پومبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړي او ترڅنګ د کندوز بغلان او تخار ولایتونو لکروانګرو څخه د پومبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
د کندوز د سپینزر شرکت د پومبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورونی جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده، خو د افغانستان په خوانی نظام په وروستیو کلونو کې د دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس د دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعاله شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاد شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هم مهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرسیال انجینیر نایت فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي، موږ سږ کال د پومبې د پیرلو کمپاین پیل کړي او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پومبه موږ پیرلې ده. موږ دهقانان ته د پومبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکوو چې په راتلونکي کال کې په خپل ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پومبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت کندوز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پومبه کرل شوې وه او سش کال په دې ولایت کې د پومبې په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او 10,300 پومبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولې چې په راتلونکي کال کې د پومبې کښت زیات کړي.
د نموړي شرکت د پومبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندوز کروندګر یې هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د نوردین په نوم یو کروندګر آزادۍ رادیو ته وویل
او پخته مې راوړې دي شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي. نه شش کالې اوبو نه ولې، خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بلې، د اقتصادي مکمل تغییرات په چې امدادار په
دا سپینزر شرکت پمبه په لوړ قیمت اخلي. سش کال مې په 15 جری بمځکه کې پمبه کرلې و، خو په راتلونکي کال کې په 6 جری بمځکه کې پمبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی، خو د کورونی جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خوست د کندوز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅه کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعال کړي چې ورسره بیروزګار کسان د کار او روزګار خوندان شي.
په کندوز کې مو د سپینزر شرکت د ځینو فابریکو د بیا پایل په اړه واوریدل. په یو بل اقتصادي موضوع کې پاتې کیږو، هغه دا چې د افغانستان د صرفانو ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق په اړه د افغانستان د صرفانو ټولنې اندېښنه. دا ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی. د دې ټولنې د رسنیو برخې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو قاچاق یوازې د صرفانو نه بلکې د ټولو افغانانو په تاوان دی او باید مخه یې ونیول شي.
په وروستیو وختونو کې متاسفانه چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول باندې د ډالرو قاچاق همسایه هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته ستا، زموږ د صرفانو په ضرر دی دا کار او زموږ د سیمو په ضرر دی. د افغانستان د صرفانو سرتاسري اتحادیه په دې باره کې د وخت څخه هم خپل مخالفت اعلان کړی دی. بنا ان د افغانستان بانک نه او د ټولو امنیتي ارګانونو نه جدا خواهش لرم چې په سرحدي نکاتو کې پر انرژي چې په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان څخه ډالر انتقال شي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په ډېر ځمک پښتنې جواب نکړي، خو د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې دوی څو تنه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د ډالرو د قاچاق په تور نیولې دي.
د هیواد د بندرونو او هوایي ډګرونو ټول مسلینو ته امر شوی چې د بهرنۍ اسارو په ځانګړي ډول د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. په دې ورسته کې په یو شمیر پیښو کې پولیسو د خلکو لخوا بهر ته د ډالرو د قاچاق مخه نیولې او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق کله یوې خوا د افغانیو د ارزښت کمیدو لامل کیږي، بل خوا د وارداتي توکو د بیو د لوړېدو لامل هم کیږي.
اوریدونکو په همدې سره د دغه خبرونې خبری راپورونه هم پای ته ورسېدل. دویم نیمایي ته نږدې شوی یو، هلته درته دوه اونیزې خبرونې لرو. د سپورت له ډګره او تاندې څانګې هیله ده چې دا دواړه خبرونې هم را سره واوري. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. په مکړې د دې ساعت د خبرونو لنډیسته